Radio.
د سهار 5 بجې شپې احمد شبرم د سړي د روپ سهارنې خبري مجله کې مو هر کله کوم خبرونه په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لا زیات همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پرم راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر حجا اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ترند آژانس راپور د ښاغلی امانوف له قول زیاتوي چې نوموړی وایي د ټاپي د نلیکې د رغونې چارې د ترکمنستان له لوري د افغانستان تر سرحده پورې رسېدلې دي او د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د پیل لپاره تیاری نیول شوی دی. د ټاپي لویه نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په ډسمبر کې پیل شوې. د کډوالو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر له دې هیواده دا خو افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې د دوبي د رخصتیو لپاره افغانستان ته ځي. یواخیم سټامپ د څرګندونې د هغه تازه راپور په غبرګون کې کړی چې وایي په جرمني کې ډېره زرګونه افغان پناه غوښتونکي د دوبي رخصتي په افغانستان کې تیروي. ښاغلی سټامپ وویل جرمني باید نړیوالې وګړپالنې ته ژمن وي خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیف په نوم ویبپاڼې پرون د جرمني د آر ټي ایل تلویزیون په حواله خپور کړ. په راپور کې راغلي چې دا رسوایي د مهاجرونو د مخالفو ګوندونو هغه استدلال پیاوړی کوي چې وایي ډیری کډوال د جرمني د مهاجرت له سیستم څخه ناوړه استفاده کوي او بیا بعضې په ګټو پسې لویدیځې اروپا ته ځي. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ای سی ای د سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې وشوه بدخشي په دریو راوندونو کې د امتیازونو په حساب ماتې وخوړه. کریم بدخشي له دې مخکې ولوبې کړې وې چې دوه یې بایللې وې خو په اتمه سیالي کې درېمه ماتې هم وخوړه. پاکستاني چارواکي وایي چې پرون یې په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړي چې د برېښنا له ویستنې راځوړن شوي وموندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړي یې پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نښتې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړې دي. یو سمي چارواکي عتیق شاه واڼي فرانسپرس اژانس ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالاً د پنجشنبې پر ورځ وژل شوي وي. بلوچستان چې د وګړو شمیرې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله لږ دی دغه وسلوالو ډلو ځاله ده چې ځینې د خپلواکۍ او ځینې نور د سیمې له طبیعي زیرمو څخه د ډېرې ونډې غوښتونکي دي. په دې سیمه کې توندلارې اسلام پالې ډلې هم فعال دي. د سجرډو سارنې خبري مجله په منځنۍ سبه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د سر سازمان له ملګرو ملتونو غوښتنه دي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه تحقیقات وکړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. دا به هم د یو بنسټ په استناد وایي چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې په لسکونو جنو او میرمنو ځانونه وشلې. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د کورنیو چارو د وزارت لمرستیال مسعود عزیزی سره د طالبانو د حکومت په اړه شهیدلې.
د نظام د ساتلو او د هغه د انکشاف د لپاره ظرفیت په کار دي، امکانات په کار دي او کار په کار دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غوښته کې د اوربان له څو خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سرسازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو د اوسنوي او تیرو سرغړونو د سیړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګ سیړونکې فرشته عباسی د نړۍ له غو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري غوړي چې د افغانستان اوسنی واکمنانو ته د خبرو ور یاد کړي. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانۍ بشری سرغړونو د څېړنې لپاره دی یو ځواکمنه نړیواله اداره جوړه کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخي څېړونکو فرشته عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو درې میکلیزې ته د اشاره پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د بشری حقوقو شورا د داسې یوې ادارې درمنځ کولو اقدام پر روانه سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکو غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندوی هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشری سرغړونو په تیر د خځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریات کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پر لپسې یادونه وکړي چې لخصو او وینجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخه د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې وزوکمن نړیوالې ادارې رامنځته کولونه ځندوي چې په افغانستان کې له بشری حقوقو د وسنۍ او تیرو جدي سرغړونو له ټولو مسولو کسانو سره حساب وکړي.
اغلی عباسی همدراز لمرستندویان غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرسته وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید شمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درست سره ولمنځله. خود بشری حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه وکړي چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقوقو تر پوښتنې لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې نه حل شوې نه هیلې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د څوارلس لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو پتیره د خځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پوښتنې لاندې شوی دی. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت پر وړاندې د خځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو په ارتباط یو مطلب د افغان ویټنس بنسټ وایي د طالبانو د واکمنۍ په دریو کلونو کې په افغانستان کې د ښځوشنې یا فیمیسایډ نشتې 322 پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په تړاو په خپل نوي راپور کې ویلي چې شاوخوا 830 افغان مېرمنې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي، خو د ځینو افغان نجونو او د هغو ښځو خپلوان چې د ځانوژنې هڅې یې کړې د دې کړنو له عمل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او د ښځو په وړاندې سخت تاوتریخوالی بولي. نور حال په دې راپور کې
د افغان ویټنس په نوم بنسټ وایي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال په بیلابیلو برخو کې د جنسیت پر بنسټ د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه بنسټ پنځشنبه د اګست په 15مه د ورځنیو پیښو په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې نږدې 322 د ښځو وژنې فیمیسایډ پیښې ثبت شوي او میرمنې په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژوند د دوی د لرې کولو له امله ځورېږي. د دغه بنسټ د راپور له مخې د 2022 کال د جنورۍ له میاشتې د 2024 کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې 840 میرمنې او انجونې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې له میرمنو سره د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی کیږي او هر میاشت کې 28 میرمنې له دا ډول تاوتریخوالی سره مخ کیږي. راپور وړاندې د 115 جبري ودونو، جنسي غلامۍ، جنسی تیریو او دغه شان دری او یا غیر جنسی زورونه او یو سلودیر لس د نیونو د پیښو یادونه کوي چې د طالبانو پر وړاندې یې اعتراضونه کړي او د هغوی سیاستونو ته یې پام نه دی کړی. پراپور کې د راټول شویو معلوماتو له مخې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال په سړکونو او کوڅو کې د ښځو د لاریونونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او اوس اعتراض کوونکي هڅه کوي چې په خپلو کورونو کې د ویډیو په اخیستلو سره خپل غږ پورته کړي چې ونه نیول شي. افغان ویټنس په خبره طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه په شدیده توګه ډیر کړي دي، خو د ځینو افغان نجونو او د هغو ښځو خپلوان چې د ځان وژنې هڅه یې کړې د دې کړنو لامل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او د ښځو پر وړاندې سخت تاوتریخوالی بولي. رقیه سایی د طاهری یوه نږدې ملګرې او خپلوانه ده، هغه نجلۍ چې د طالبانو له زندانه تر خوشې کېدو وروسته یې د ځان وژنې هڅه وکړه. اغلی سایی ازادي راډیو ته وویل چې طاهره د حجاب د نه کولو په تور نیول شوې وه. د جبری حجاب په پلمه ورته یې ویلي و ته حجاب نه لري. د پنجاب ولسوالۍ ته بوتله او له هغه ځایه بامیانو ته او یو څه موده یې زنداني کړه. له خوشي کېدو وروسته چې له ډېرو ستونزو او ضمانت سره خوشي شوې و کور ته ولاړه. له بده مرغه هغې ځان وواژه. هغه تل کوښښ کوو او راتلونکي لپاره هیله منه و. یو شمیر افغان اعتراض کوونکې میرمنې بیا وایي چې د سختو بندیزونو، زندانی کېدو، بیکاری او بېوزلۍ له امله یې د ځان وژنې هڅه کړې ده. له دې ډلې څخه یوې اعتراض کوونکې میرمنې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
زه د 2023 کال د اګست په دویمه زندانی شوم. هر څه مې له لاسه ورکړل، ډېرې پیسې مې ورکړې، له زندانه خوشې شوم. کار صاحب مې له همدې امله له دندې ګوښه کړم، ځکه پوه شول زه یوه معترضه ښځه یم. میړه مې پرېښودم ځکه چې ویل ته د طالبانو په زندان کې وي، خدای خبر څه به شوي وي در سره. زه له خپلو دو ماشومانو سره په بد روحي او رواني حالت کې یم. هره شیبه مې زړه وایي چې خپل ژوند پای ته ورسوو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په خپل تازه یو راپور کې چې د اګست په 13مه یې د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې کلیزې د پوره کېدو په تړاو خپور کړی، ویلي چې د هغې ټول پوښتنې له مخې چې په 2023 کال کې ترسره شوې، ځواب ویونکو 8% ښځو ویلي چې دوی لږ تر لږه یوه داسې افغانه ښځه یا نجلۍ پیژني چې د اګست له 21مې وروسته یې د ځان وژنې هڅه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین شوي، خو د 2023 کال د اګست له میاشتې راهیسې یې په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته یې نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تلو په ټولو نادولتي او ځینو دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د روغتیا وزارت د جمعې په ورځ د امپاکس یا د بیزو د کوچک نومې ناروغي د لومبۍ پیښې د تصدیق اعلان وکړ، خو په خیبر پښتونخوا کې چارواکو پر نوویل په دې ایالت کې د دې ناروغي درې پیښې ثبت شوې دي چې یو تن پکې ژوند له لاسه ورکړی دی. ملګرو ملتو په مرکزي او ختیځې افریقا کې د دې خپرېدونکې ناروغۍ په اړه په نړیواله کچه د بیړني حالت اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د روغتیا وزارت د جمعې پروس په خپل اعلان کې وویل چې په پاکستان کې د امپاکس یا د بیزو د کوچک د لومړی پیښې تایید شوی دی، او د اسلام آباد د روغتیا وزارت په وینا د امپاکس ناروغ په وروستیو ورځو کې له یوه خلیجی هیواده پاکستان تتلله. وزارت نور تفصیل نده ورکره. که هم دانه ده معلومه چې د امپاکس ناروغ په منځنی ختیز کې له کوم هیواده پاکستان تتلله، خو ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان له 2022 کال راهیسې په متحد عربي اماراتو کې د دې ناروغۍ د 1400 پیښو تایید کړی دی. له پاکستان او سویډن هم له پاکستان پرته په سویډن کې هم د امپاکس د وی پیښې تایید شوی دی. په دې ډول پاکستان او سویډن د افریقا لنیمه وچې بهر یوازنی دوه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې موندل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د اګست په میاشت کې په دې ایالت کې تر اوسه درې پیښې ثبت شوې دي چې یو تن پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د غزې د اوربند په ارتباط راپور وړاندې کړو، د اوکراین جګړې ته به مخه کړو. د اوکراین یو جګپړی پوځي قمندان وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. ډګر جنرال الکساندر سیرسکی پرون له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره په ویډیوي کانفرنس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د اوکراین د پوځ یرغلي ځواکونه جګړې ته دوام ورکوي او په ځینو استقامتونو کې د 1 او 3 کیلومترو ترمنځ پرمختګ کړی دی. نو موري زیاتوي چې په ټوله کې وضعیت د اوکراینی ځواکونو په اداره کې دی او ټول تدابیر له مخکینی پلان سره سم عملی کیږي. جنرال سیرسکی د اوکراین د سرحد په شاوخوا 1.5 کیلومتر کې د کورسک په مالایا لوکینا سیمه کې د نشټو خبر ورکړ. دا اعداد خپلواکو سرچینو لخوا نه د تایید شوه. همدارس کرملن په لور رسنیو خبر ورکړي چې اوکراینی ځواکونو پرون په کورسک سیمه کې یو مهم پل هم ویجاړ کړی دی. د روسیې د ولسمشر همکار او د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشف د تیر پنځنبې پورس ایزویستیا ورسپانې ته وویل چې د اګست پښپښمه د روسیې پر لویدیځه کورسک سیمه د اوکراین یرغل د ناتو په مرسته پلان شوی و. اوس په هم بلې جګړې ته مخ کړو. غزې ته په غزې کې د اوربن په هدف خبري پرون په دې هیله پای ته ورسېدې چې لړۍ به د دوشنبې پورس بیا پیل شي. په پرونیو بحثونو کې شکیلو اړخونو د امریکا د متحده ایالاتونو پر نوې طرح چې اساسي پخوانی موافقه وي خبري وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ د اسرائیل سره اعظم سره په دې اړه خبري وکړي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون وزندې خو خېلو خواو موافقه وکړه چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د خبرو لړۍ به د دوشنبه په ورځ بیا پیلوي. د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ اوربند وشي او اسرایلی برمته خوشی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس یو تروریستي ډله بولي، ویل دي چې د سولې یو موافقه ډیره نږدې شوې ده. متحده ایالاتونو، قطر او مصر چې د روانو خبرو منځګړتوب کوي پرون په یو ګډ بیان کې وویل واشنگتن یو نوې طرح وړاندې کړې چې اساس یې د تیرې یوې اونۍ پترڅ کې مطرح شوی مسایل دي او د ښکېلو خواو ترمنځ اختلاف په داسې یوې طریقې سره کموي چې ښایي نتیجه یې د یوې موافقې تطبیق وي. بیان زیاتوي اوس داسې یوې موافقې ته د رسېدو لاره اواره شوې ده چې نتیجه به د خلکو د ژوند ژغورنه، د غزې خلکو ته د بشري مرستو رسول او په سیمه کې د کړکیچ کمول وي. په ګډ بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې منځګړي به پر روانو ورځو کې پر دې طرحې کار ته دوام ورکړي. یو اسرائیلی چارواکی ویلي دی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره وګوري او په دې اړه به خبرې ورسره وکړي. په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د خبرو وروستۍ پړاو د پنځشنبه په ورځ پیل شو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې خبرو کې حماس ډله په مستقیم ډول نه و حاضره، خو استازي د خبرو د پرمختګ له جریانه شیبه په شیبه خبرېدل. د حماس یو جګپوړي چارواکي عزت الرشق رویټرز خبری آژانس ته وویل چې اسرائیلو د تیرو خبرو پر موافقو عمل نه دی کړی. د رویټرز د راپور له مخې د دې خبرو پر مهال په متنازع بحثونو کې د اسرائیلو دا ټینګار چې وایي سوله یوازې هغه مهال ممکنه ده چې حماس ډله له منځه ولاړه شي، او د حماس دا خبره چې دوی موقتی اوربند نه بلکې یوازې دایمي اوربند مني شامل و. د احتمالي موافقې د دوام موده د اسرائیل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او همدارس د اسرائیلی برمتو شمیر او هویت چې باید دواړه لوري خوشی کړي، د غزه او مصر ترمنز د سرحدي سیمې کنټرول او په غزه کې دننه د فلسطینی وګړو آزاد تګ راتګ د خبرو د دې پړاو نور لانجمن مسایل وو. د غزه جګړه تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. اسرایلو په ځواب کې د غزه پر تړنګه هوایي او ځمکني پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې تر دې دمه له 3000 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. اسرایل وایي چې د حماس ډلې 1000 وسله والې وژلې دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس د رادیو په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اورئ. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې نیولای شي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د کورونې چارو وزارت د پالیسي او ستراتیژي موین مسعود عزیزی وایي طالبان باید له تیر څخه تجربه واخلي چې په زور په افغانستان کې نظامونه ډیر دوام نشي کولای. لمسعود عزیزی سره زما همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درې میکریز په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر رسیدو د پایلو په اړه پوښتنه ترې کړې.
څو شانه موږ اساسي د لاس اور کړل. هغه نظام چې په ډیر زحمت باندې په ډیر تکلیفو باندې یو مشروع نظام د خلکو پر رائے باندې چلته قانوني اساسي وو په افغانستان کې مشروعیت درلودي، په جهان کې مشروعیت درلودي، هغه او بل بنسټونه چې جوړ شوي وو پر هغه بنسټونه باندې نهایت ډیر زیات کار شوی وو او ډیر سرمایه گذاري شوی وو. هغه بدبختانه هغه ګرد ولاړله او یو بل نظام شروع شو چې هغه نظام دروس دا اوس نظام دروس پر معلوم نه دی، قانوني اساسي نشته، د خلکو ته معلوم نه دی چې د دې حقوق څنګه دي، د حکومت مسولیتونه څه دي، او د بلې خوا څخه چې غټ اساسي دغه ده چې ستونزه ده یو نظام هغه وخت نظام دی چې ته د مملکت تعریف کوي، هغه باید جغرافیه ولري، نفوس ولري، سرحدات ولري، او د اوسني اثر سره چې ډیر 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 اساسي او ډیر مهم دی هغه بین ملي مشروعیت ولري. نو هغه وخت هغه مملکت ته مملکت سړی ویلای سوې چې اوس دغه مشروعیت خپل واضح نه دی او دا مشروعیت معلوم نه دی. د دې لپاره باید کار برته وکړي چې ترڅو هغه ارمان چې د خلکو دی هغه ارمان تر سره شي.
عزیز صاحب، تاسو ویلي چې طالبان باید لرامیس شوی فرصت ګټه واخلي او د داسې نظام چې تاسو او د ډیرو افغانانو غوښتنه ده چې هغه د خلکو په خوښه وي، د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول شي، د دې رامنس کېدو ته غاړه کېږدي. خو د دریو کلونو په تیریدو داسې ښکاري چې طالبانو دا ډول غوښتنې په پام کې نه دي نیولي. نو څه فکر کوئ چې له کومو لارو چارو کېدای شي چې په استفادې طالبان دغه غوښتنې ته اړویستل شي؟
بدبختانه په افغانستان کې چې هر ډله واک ته رسیدلې ده، قدرت ته رسیدلې ده، هم انتقام جوی برخورد کړی دی او هم خودخواهی کړی ده، د ملت ګټې په نظر کې نه دي نیولې، فقط خپل او خپل د ګروپ ګټې په نظر کې نیولې دي، او د اولس او د خلکو او مشروع حق ته لبیک نه دی ویلي یا غشتون ته لبیک نه دی ویلي. نو کته چې وسو غوري په دنیا کې هغه نظامونه چې فیل سټیټ ورته وایي یا ناکام نظامونه، دا هغه یو اساسي تعریف دادی چې کله یو ډله یا هغه خلک چې هغه پراس کی یا په حکومت کې خپل ګټي ته ترجیح ورکړي، داسې پالیسیانی جوړی کی چې پکات دې ته ګټه ولري، د واک او د قدرت او د پیسو او د دې د کنټرول د لپاره، نو هغه نور باندې نظر د ملت ګټي نظر کې ونیسي، نو دا مملکت خپل یا دا نظام خپل رنګېدو ته یا ناکام نظام ته تبدیلیږي. د اوسنی واکدارانو ته چې دی دغه پخوانی حقیقتونه مد نظر ونیسي، په ډیر جهان کې کله چې داسې د پیښې کیږي هغه په صحیح مسلسل شکل باندې ریکارډ کیږي او دغه باندې بحث کیږي، ریسرچ کیږي او دغه څخه زده کړه کوي چې بیا داسې غلطي تکرار نکړي. نو دې ته هم په کار ده د نظام د ساتلو او دغه د انکشاف لپاره ظرفیت په کار دي، امکانات په کار دي او کار په کار دي، او دې ته باید موږ
لوالتیا ولرو دا معنا دا نه ده چې زه اوس په خواني نظام کې د جمهوریت په نظام کې ما کار کړی دی او ما ته په بد نظر وکتل سی بل ورته دغه سبب بد نظر وکتل سی
مننه عزیزی صاحب عزیزی صاحب خو ما په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته پکتو او دا چې درې کال کېږي طالبان په افغانستان کې حاکمان دي په دې موده کې نه لنور افغانانو سره کېناستل او د نظام د رامنځته کېدو یا د داسې یو نظام چې هغه د ټولو افغانانو په خوښوي تر اوسه پورې هیڅ داسې عملي اقدام نه شوی او نه یې د طالبانو لخوا علاقمندي ښودل شوې ده. نو وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوئ د افغانستان لپاره تاسو په نږدې راتلونکي کې سیاسي حل ممکن ګڼئ؟
امید خو باید ولرو او بحثونه په کار دي، خبرې په کار دي، ناستې په کار دي، تحلیلونه په کار دي، او د دې لپاره باید ذهنیت سازي وسي تر څو هم د افغان خلک افغانان او هم اوسني مسولین چې حکومت په راز کې قرار لري، حکومت نیول دي یا خپل افغانستان اداره کوي، دوی باید دا شان ته متوجه سي تر څو د دې فرصت څخه ښه استفاده وسي. زه د یو شي څخه بیریږم، که چیرې داسې موږ د دې وخت څخه استفاده ونه کو نور کړي په مشکل نفوس کې، نور کړي په مشکل چچ کې، چې هغه سبب بیا د افغانستان د بے ثباتۍ ګرځي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوي ګرځي او د افغانستان د انکشاف لپاره ستونزې جوړیږي. نو هغه ته باید موږ متوجه سو، که اوس هم دغه اشتباهات څخه زده کړه ونه کو نو یعنی موږ افغانان به الله تعالی به نه پېژم چې عقل یې څنګه راکړی دی، انسانیت یې څنګه راکړی دی، دغه څنګه کړی چې موږ ولې د خپل اشتباهات څخه زده کړه نه کوو، ولې ځان دې ته نه متوجه کوو که چیرې موږ دغه اشتباهات کوو نه د افغانستان سرنوشت به څنګه. نو امید لرو ان شاء الله الله دې وکړي چې ټول متوجه سي او یو تګلارې پیدا سي چې هغه د ثبات لاروي، د آرامۍ لاروي او هغه د ورورولۍ لاروي تر څو په افغانستان کې ثبات راشي. مننه.
د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د کورنیو چارو د وزارت د پالیسي او ستراتیژي معین مسعود عزیزی د خبري مجله په منځني سبا دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه پورستیو کې اساسي رادو ته تاسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
نوم احمد الله دی، دا چینو له سوالي اوسیدون کې ما او درې کال کېږي چې طالبان حاکم شوی دی، دلته راغلی دی او د جنکیانو پانتونونه بندي، مکتبونه بندي، خلک ټول خلک مایوس دي، څوک ایران لزی، څوک پاکستان لزی، ځکه چې غریبی ده، ټول خلک مایوس دي.
لومړی دا چې موږ په تیر حکومت په پاوز باندې په ملي بیرغ او ملي سرود دا څه و چې موږ د لاسه ورکړی دی او ډیری ولس پر همدې باندې طالبان څخه خفه هم دی چې دوی حداقل د ملت ته ملي ارزښتونه پایمال کړل او دوی نه بابیزه وګڼل په غیر ولست ریخه پام دی، لکه پاوز حداقل لمړی کې دوی دا ویل چې موږ په خانه پاوزیان بیرته راغواړو، دندې ورکو یا بیرته په پاوز کې داخله وو چې دا یې ونه کړل.
لکه څنګه چې په افغانستان کې د طالبانو لره تک څخه درې کاله پوره کیږي او متاسفانه د افغانستان حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، کله اقتصادي پلووي، کله فرهنګي پلووي، اوس زموږ هیواد د نړۍ په کچه د تر ټولو وروسته پاتې هیوادونو څخه د موږ پیس برخه کې موږ له نړۍ څخه رقابت نه سور سره کولای. د غدری کله کې چې پنځونو باندې د مکتبونو او پانتونو دروازې تر رسیدې دی او دوی ته د کار اجازه نشته، ازادي بیان ترې اخیستل شوې ده او هیڅ پرمختګ هم په دې برخه کې نه درمسته شوی.
د دریو کلونو په تیریدو سره د افغانستان میړانه لونې د خدای ورکړي حق څخه به برخې شوې دي چې د دوی پر رواني او روزنیزو چارو باندې ډېر منفي اغیز لرلې دي. که څام د حکومت لخوانه دی بیا د مکتبونو پنتونو د بیا پرانستل کې دوه خبرې کیږي، خو عملا موږ وینو چې دا څه نشته. په بهرني سیاست کې افغانستان د مشروعیت لنشتون سره مخ دی چې هغه هم د افغانستان لپاره ډېر منفي پایلې لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د سهارنی خبری مجله مو هم دومره و. البته زموږ خبرونه ادامه لري. ازادي راډیو څلور ساعته تاسو په افغانستان کې اوریدل شئ. بل خبری مجله هم لرو چې عبدالحمید حکیمی وړاندې کوي. حکیمی صاحب خبرونه تشرح کړئ.
تشکر شهبر صاحب.